فرشته جان بفرمایید.
اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته بخیر راغله. ساعت سهار ته بجسو د ازادي رادیو د دې سات خبري خبرونه په خبرونو پیلو په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې غږ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمې موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه او د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمې موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. د خوراکي موادو د امنیت او د کرنې د کلسټر اف اس آی سي په نوم په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو جوړ کړی، په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځوریږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي، له یو نیم میلیون څخه زیات ښودل سوی دی چې د تیر کال په پرتله څه باندې درې لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشی سوه. میرمن آنیا دبیر چې له پنځلسو کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي چې یو ملکي انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچغ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکي وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. د بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. په خبر پاڼه کې د زخمیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت او په ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوې ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري غږ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلي بڼه جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیري کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه اته پنځوس د دوه څلوېښت په وړاندې سوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رایې ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په څلورمه نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي، دی به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلي اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوری غوښتونکي دی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایه اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د برېټانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده، د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي، د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی، د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بېلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کېږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کېږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډه پکې جوړوي، یو شمېر کارګران لیدل کېږي چې د اوکراین له پولې 10 کیلومتره لرې یوه ساحه یې احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خپرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکتاره ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې له دې اډې څخه په توپچي، دافي هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو د روزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو لوړتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ویشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمي شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیرا چارواکو ویلي چې فالح الساوي پرون په داسې حال کې زخمي سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. ایساوي د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې تحلیلي رپورټونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې افغان څېړونکي د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو وړاندیزونو په اړه چې حکومت ته یې کړي دي څه فکر کوي. ښاغلي سیاف د تېرې چهارشنبې په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې د دغو وړاندیزونو جزئیات به هم په خپرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې له ننګرهار یو ځانګړی رپورټ لرو. د اچین د ولسوال سره مو خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه تاسو ته معلومات درکوو. او نن د سپتمبر 12مه ده، د امریکا په متحدو ایالاتو د تروریستي حملې کلیزه ده. په دې مناسبت موږ له کابله یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې د ازادي ډرامه هم خبرو. په ډرامه کې به پر کوم موضوع چې خبرې کیږي تر هغه وروسته به بحث ولرو. دا بحث به مستقیم ډول باندې خبریږي یا لایف به وینو. تاسو هم کولای شئ چې بیا وروسته د ډرامې تر اورېدو وروسته په د بحث په موضوع کې تاسو نظر ورکړی د ټلیفون شمیره به د ډرامې د پای ته رسېدو څخه وروسته درته اعلان شي. په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي وایي د افغانستان حکومت ته د یوه پخواني جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف وړاندیزونه چې د وضعیت د ښه کولو لپاره یې کړي دي د خلکو اندېښنې پارولې دي. یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د نړیوالې ټولنې د موافقې پر اساس جوړ سوی او په لږ موده کې به رنګ نسي. خلک څه فکر کوي؟ او ښاغلي سیاف د چهارشنبې په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د روانو حالاتو د ښه والي لپاره څه وړاندیزونه کړي دي؟ د خان محمد سیند په رپورټ کې به یې واوري.
په نظام کې اصلاحات، د روانو ستونزو د هوارۍ لپاره د خلکو یو ځای کول، د انتخاباتو کول او د تصامیمو نیولو ته د لویې جرګې رابلل هغه وړاندیزونه وو چې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حکومت ته کړي دي. ښاغلي سیاف د چهارشنبې په ورځ د شهید د اونۍ د نمانځلو او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د څوارلسم تلین په یاد غونډه کې د هیواد په روانو حالاتو اندېښنه وښوده او له حکومته یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغان کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي چې د خلکو له یو موټی کولو څخه د سیاف هدف دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
هدف استاد سیاف ایجاد هماهنگی برای مبارزه با توریسم
د استاد سیاف هدف د توریسم او د پاکستان د مداخلو د مخنیوي پر وړاندې د همغږۍ رامنځته کول دي چې حکومت ولې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې لازمه مبارزه وکړي او که نه نو جهادي مشران تیار دي چې خلک راټول او په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
سیاف پر حکومت تاکید کړی چې ژر تر ژره د انتخاباتو ته تیاری ونیسي. همدارنګه سیاف د حکومت لخوا د یوې تصمیم نیونکې مرجع په نشتوالي هم انتقاد کړی او ویلی دی چې داسې یو مرجع نشته چې په حساسو حالاتو کې عمومي تصامیم ونیسي.
حکومت د ملت ته یوه تصمیم نیونکې مرجع پیشبینی کړي او غوره لارې دا ده چې انتخابات وکړی او لویه جرګه راوغواړی.
سیاف په خپلو خبرو کې په حکومت کې د اختلافاتو په واره هم تاکید کړی دی. افغان کتون کې دا هم وایي د لوی جرګې له جوړولو څخه د سیاف هدف دا دی چې پر اساسي قانون بحث وکړي او پر ریاستي نظام کې بدلون رامنځته کړي. سیاف دا خبره رد کړې چې ګواکې جهادي مشران د نظام د نسکورېدو هڅې کوي. بل افغان سیاسي څېړونکی حاجي سید داود وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني حکومت ملاتړ کوي او نسکورېدل په لږه موده کې ناممکن دي.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت وحدت ملی افغانستان است.
څه چې نړیواله ټولنه غواړي هغه د ملي یووالي همدغه حکومت دی تر څو اوباما او جانکیري واکمنان وي او د واکمنۍ موده یې 15 یا 14 میاشتې نور هم پاتې ده. نور څوک نشي کولی چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه دې ورسره ودرېږي.
سید داود هم دا مني چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په نظام کې د لازمو بدلونونو په راوستلو سره د خلکو ستونزې هوارې کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي له حکومت څخه سکم یو کال تیریږي خو خلک وایي چې په دې موده کې ناامني، اداري فساد، بیکاري، بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تلل او داسې نور هغه پیښې دي چې تر پخوا زیاتې شوې دي. که څه هم حکومت د دې ستونزو هوارۍ ته د هڅو خبرې کوي خو کارپوهان وایي چې حکومت له خلکو سره د کړو ژمنو لږه برخه هم عملي کړې نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر اوو بجو پورې اوري. د آزادی رادیو د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تاسو ورستی خبرونه او رپورټونه خبروي. د ازادي رادیو د پانی ادرس په یاد لري: azadiradio.com. ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې په فیسبوک او ټویټر هم پیدا کولای سي. د ننګرهار د اچین ولسوال وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په ځینې سیمو کې شخصي زندانونه جوړ کړي دي او په ځینې سیمو کې په بې ساري ډول بې رحمانه چلند پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار ځانګړی رپورټ لري.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ور پیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعاله کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
خدا پاس پکڑ کے ندا رالان دی پسم کے میری لگا اس پہ خرچ دالان دی دیجیے کہ دو ماں بس سنر نہیں لگی ندا سی یوش پہ نہیں ماں بس لگی چکل یو کا سنی سی بے انتقالی
خدائی ماں بس نے ہماری
ماں بس سنے حالت دی
بخشا ہوا تم کسان وہ بڑی زندہ نو چھو سی دو اس طرح
یو سلو ویش کسان دو وس چلے کے والوں کے رام دی
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دیني عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخې نیولې دي. ولسوال غالب په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اصلحې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیمن د پاکستان مداخله ده او شپه ورځ شروع دي چې دی کې په کچرو باندې چې کوم شی نازي یعنی توپونه دي چې زمیکونه د دو سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دو ته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې دا په خوا د امارات په مخ را سکړي و وز د لار پوری نه اخوا ترې نو پرچا ورته وي پرې نو پرچا باندې د دوه مستقیما هلته په جاړو باندې مهمات را پوری وزي، د منظر ولسوالۍ نه نمبر خانې ته را وړي، دغه سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنگ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته د دومره اکمال شروع کړی دی، دو غواړي چې دغه ټول ننګرهار ته ضربه ورکړي او صدمه ورته ورسوي، او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشتي کېږي، د سکوت سره مخ کېږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو. زموږ په حکومت کې طاقت شته، زموږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مکیم موږ ورنه کړو.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعال کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ستاسو په یاد چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 باندې د امریکا په متحدو ایالاتو تروریستي حمله وسوې چې عواقب یې د افغانستان لپاره هم په بې ساري ډول د پام وړ وو. نن د سپتمبر 11 ده او د دغې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو خبریال قسیم سلمل یو ځانګړی رپورټ لري.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یو ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنې لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
که او اهدافی که در اول لیست شده بودند برای حضور آمریکا،
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځازه یې په اړه وایي:
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګار د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې امله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشتول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوو نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړې.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري.
در پیامه ده حضور ایالات متحده امریکا
دیوی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوې نسل به تل د نړیوالو احسان مندوي د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورته برخه کړي که څه هم ویل کېږي چې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر سره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیوړې نه ده خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي د چارو شنو کې وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي کنه نو نړۍ به د سپتمبر د 12 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
په پوره اتنیم بجه با د ورځې د مهمو خبرونو سرخط واوری خود را غمخ که لکابل یو ځانګړی رپورت لرو بیا هم چې په هغه کې د پلاستیکی جراحی لیو ډاکټر سره زموږ همکار یوسف خان زدران خبری کړی دی دغه ډاکټر وایي د له هغو کسانو سره چې د تیزابی حملو قربانی سوی دی او یا سوځېدلی دي د مرستې هڅه کوي دا ډاکټر څوک دی او چیرې کار کوي او کار یې تر اوسه څه نتیجه درلوده دا ټول به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورئ
د کائناتو په دې نړۍ او د بستونو اسمان لاندې د هغو کسانو تر څنګ چې د خلکو د امنیت او ذهنیت خرابولو لپاره یې ملا تړلي داسې کسان هم شته چې اړمنو خلکو ته خندا او روغتیا تحفه کوي د مسکا ډالۍ کوونکی دا کس د پلاستیکي جراحۍ یو افغان ډاکټر دی ډاکټر عبدالغفار غیور وایي له ځان سره یې داسې ژمنه کړې تر هغې چې ژوندی وي په لاس کې د شته امکاناتو له مخې به بې سرپنه او بې وزله هغه ماشومان وړیا تداوي کوي چې د خپل شکل څخه ځورېږي شونډې یې چاک وي او یا یې تالو ویدلی وی ښاغلی غویور د پاکستان د پنجاب په جنا پوهنتون کې د پلاستیکي جراحۍ او ښکلا په برخه کې خپل زده کړې کړي او اوس د کابل په آریا سیټي روغتون کې خپل فعالیت کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته راغی او د هغې مودې راهیسې یې لسګونه بې بذاته ماشومان چې سوی شکل وو په ډېر کم لګښت خندولي دي
آلی درد چیز خو نداری؟
نخیر نه
اش درد ندارم کم اگه پوندیدگی هست پوندیدگی دو سه روز جور میشه
د پلاستیکی جراحی و لدغ متخصیص ډاکټر سره د مرکه لپاره هغه وخت ورسیدو چې دو تازه جراحی عملیات کړی و او خپل مریض ته لارښوونه کوله
اصلا زیاد کوشش میس
زما زیاته هڅه دا ده هغه مراجعه کوونکي چې کاسمیټیک غواړي د هغوی 40% پیسې یو لورې ته کېږدم او بیا یې په هغو اړمنو کسانو ولګوم چې د پوستکي سرطان یا د شونډو چاک یا کام چاک ولري او هغوی وړیا عملیات کړم زیات خلک هڅه کوي هغه پیسې چې ګټي په جیب کې واچوي او ټینګار کوي چې خپله ګټه یې ده خو زه په دې فکر کې یم چې که خدای راکوي نو باید یوه برخه یې په هغو خلکو ولګوو چې هېڅ شی هم نه لري
کاغلی غویر وایي چې د وخت په تیریدو یې په افغانستان کې د سوی شکل ناروغانو علاج منظم کړی او په دې برخه کې د څو ټولنو پاملرنه جلب کړې ده ډاکټر عبدالغفار غویر وایي د هغه مریض ته داوي چې معلولیت لري له نقصان سره زیږېدلی وي تالو یا د شونډې او پوزې د جوړښت سره ستونزې ولري شاوخوا 45,000 افغانۍ لګښت لري خو دی بیا د ډېرو اړمنو کورنیو لپاره دا تداوي په خورا کم لګښت او نږدې وړیا ترسره کوي
پلان ما خو یې اس کې تاکي زنده است می کار وکړو
زما پلان دا دی تر هغه چې ژوندای يم دا کار کوم د شونډو د چاک او تالو لودلې ماشومان په هر روغتون کې راته یو ځای کیږي او زه ټول په یو ورځ عملیاتوم خو یو بل پلان لرم چې ډیر راته مهم دی او هغه دا دی چې هغه نجونې چې د تیزاب او اورلګیدنې په واسطه بدن ژور زیان ویني غواړم چې په منظم شکل د هغوی درملنه وکړم دا اړمن کسان له لاس څخه تر 15 عملیاتو ته اړتیا لري نو د دې کار لپاره زیاتو پیسو او وسایلو ته ضرورت دی
بسیار زیات وسایل کار داره
ښاغلی غویر وایي هڅه کوي د لا غوره خدماتو لپاره د ځینو نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو موسسو پاملرنه جذب کړي تر څو دا خدمات یې سراسري شي ډاکټر عبدالغفار غویور بېله عموم په دوه برخو یعنې کاسمیټیک یا ښکلا او ریکانسټرکټیو یا ترمیم برخه کې ځورېدونکو خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه وایي په خپل دغه روغتیایي مرکز کې د خېټې د اضافه وزدو د لرې کولو د بدن د ګونځو لرې کولو د پزې د شکل بدلولو او ځینو نورو برخو کې هم خپل خدمات وړاندې کوي خو په دغو برخو کې ډیر مالدار خلک ورته مراجعه کوي. پیغله جنې چې نه غوښتل نوم یې یاد کړو د دغه ډاکټر یو مراجعه کوونکی ده. هغې په همدې ورځ د پزې وروستي عملیات کړی وو او ازادي راډیو ته یې وویل.
البته میخواستم که
زیبا به نظر برسم. هغه وایي غوښتل مې پوزه مې لږ ښه او ښایسته ښکاره شي، نو د همدې لپاره مې دلته مراجعه وکړه. خو څرنګه چې عملیات یې، نو په پیل کې لږ ډارېدم، خو ډاکټر صاحب راته ډاډ راکړ او راته یې وویل چې په څو ورځو کې ښه کېږم. نو د خپلې پوزې جراحي مې وکړه.
عملیات کنن جریان چند روز خوب
میشن. د صورت پلاستیکي جراحي نه یوازې اوس په غربي هېوادونو او سیمه کې زیات مینهوال لري، بلکې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم پلویان ډېر شوي دي. خو د ټولو سره خلک وایي په افغانستان کې د نورو برخو په شکل دې موضوع ته هم سمه پاملرنه نه ده شوې، او د هیواد په ډیرو سیمو کې زیات مرکزونه په غیر معیاري شکل فعالیت کوي.
د ازادي رادیو د پام وکړې د ساده مهمو خبرونو لندسته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله خلک تر سخت فشار لاندې دي او له نړیوالې ټولنې یې د مرستو غوښتنه کړې ده. هغه هالندۍ میرمن چې په کابل ښار کې لږ تر لږه یو اتیا ورځې مخکې تښتول سوې وه، پرون خوشې سوه او په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه پرون ماښام سوې او د ملکي وګړو یو موټر د سړک په غاړه په ماین الوتی دی. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیري کې د موافقې د ردولو هڅې ناکامې شوې. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85 د 240 په وړاندې سوه. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو جګپوړی چارواکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د یو ویشتل سوي هوان په چاودنه کې زخمی سوی دی. د انبار د مرکز رمادي په جنوبي سیمه کې چارواکو ویلي چې فالح السوي پرون په داسې حال کې زخمی سو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو تفتیش یې کاوه. او ناټو د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړېدو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 9 بجو پورې ده. اوس هم د ازادي ډرامه وروسته به په دې اړه چې په ډرامه کې په کومه موضوع باندې خبرې کیږي بحث ولرو. د ازادي راډیو خبریال به د دې بحث کوربه وي، او تاسو بیا کولای سئ چې له یوسف خان زدران سره په دغه بحث کې ګډون وکړئ، پیغامونه ورته راواستوئ او خپلې خبرې ورسره شریکې کړئ.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژ د ورته وکی، او وایي چې زای هم دای ورخی هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنې به څوک وي.
خوند مرتبان تاس خوایل ته وړ منګی اخر من الله سپریوت
سده وکړه لورې پام کا تم راځه چیرته دی او دم رې څوک اخلي چې تا وغورځاو اما دک
څوک مورې زم سره کړې وم پلاس کې مدام نور انا وغورځید سو خپل کوشش کوم چې او تو افغاني وګټو او روزګار مو پوچلو
زه خیر دی سچ وشول وشول نو پتللو بو پسې به لاخسل غټه نه لري اوس نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي وځلې ډیر اچار م جوړاوا چې خراب نشي
توکل پر خدای مورې عزیزم چې جهرو راوړم د دې مرتبه شي شی ټولکم چې د شپ په خو کې لاړ نه شي
هو ورځه جارو راوړه زه به ټولکم نازي دا درې مرتبه نه دی ولې جلای خې دی
مورې ګلپری را ته پرون اول را کړو چې ما خا میلمانه لري ویلی چې لږ زیات اچار راته راولیږ. مورې ګل ماما ته دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه شوې؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې نه پوهېږم، هغه کله په کور کې وي چې پوښتنه ترې وکړم، سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی عمرې اوږد دی، پخپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ را ولې داسې خولی شوی؟
چیرې تللی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره ته ښه یې؟ خفه غوندې معلومېږې.
ښیم، خو دا ستا مرتبانو نه مې خفه کوي، لکه د زړه په سر چې مې ولاړ وي.
د دې مرتبانو نه پرته هم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر ځینې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
ماشومانو مورې ما سره هم ډېره ستړی یې، پردې مې د زړه په زور یو رقم وتو کړي.
داسې ما وایه کشته دې لیورې ښځه دیم، دومره خو دې حق کېږي را باندې. نور خفګان مه کوه شفیقه، هغه د دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده را خوشي کېږي.
زرمینې د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو، نور د زوی خفګان مه کوه، پلارې چې راشي زوی به دې د زه په پلا کې. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه داسې غلي غلي راغلې؟ موږ هېڅ پوه نه شو.
ښه چې ستا په هکله مو څه نه ویل، کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو.
نه ته به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوې.
شفیقې د زه د تاول نشته؟
نه ګلپري هېڅ نه پوهېږم چې اسلام زوی به مې چېرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته، زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولې دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې کوم و هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده.
ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قادر لور سره واده نه کوم.
ښه نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه،
نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و کنه هغه ګلالۍ یم.
ګوره ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله، د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه، د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و. ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیوار مې دی ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازیه ورندار دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځامې کار درلوده. یو خبره وه چې مول درته وی وایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورینداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وای زویه زه ویده نه وم، ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی د ورینداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورینداری، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم، دلته نه راته کار شته او نه راته با.
څه وایې؟ بار ملک ته ځې؟ څه وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي؟ هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی هم دا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ. ته رانه لرې نشې زویه؟
مور جانې، د کار لپاره ځم، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کاروبار چې مې جوړ شو او قبول شوم بیرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي. زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
هی نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نورو وطنونو ته لېږې. ای
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چاره ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي.
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بېقرارم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بازر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بېقراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکۍ خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکۍ دی،
راشه چې وی خورو. که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکۍ پسې ډېر ارمان کوم.
هو که نه، هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي. ښه که هر څه وي، بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره، چې آخر به یې څه کېږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي، او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې په خدای وسپاره وروره. اوس چې د خارج د تللو شوق کړی دی، ملا دې مورته وتله. د چا په خبرو ځان مه ډاروه، او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباري سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم، خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل ماما؟ ده ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړي چې پرې ژوندی اوسي.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
ته واخله دا خټکۍ وخوره چې د ژوند په خوند پوه شې وروره. داسې خټکۍ به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
خیر شي، پوښتم چې څه یو خوږ خټکۍ ده؟ که چیرې دلته وایې د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی، فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. هو پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
خپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع که. ښه فیض الله،
سمه ده. ښه راغلې عالم ګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماډن اس خټکۍ وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه څه یې وخوره عالم ګله، ستا قسمت هم په دې خټکۍ کې و.
خورم ای، که چیرې اصلي خبرې ته راشو نو ښه به وي، ځکه چې زه باید څو نور کسان هم ووینم.
وروره، دا ګل محمد دی، د پیسو مې ورته ویلي دي، ده منلي دي، نورې خبرې ته ورته وکړه.
ښه چې پیسې منلې دي، نور خبره خلاصه ده. نو فقط سبا همدغه وخت همدلته پیسې راوړه،
او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړم.
درنو اوریدونکو له دې مننه چې تاسې له ازادي راډیو سره یې تر نهه بجو مو یوې بلې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. خوږ اوریدونکو، نن د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو چې په دې وروستیو کې ډېره شوې او افغان سیاستمداران یې هم اندېښمن کړي دي. نوې شمېرنې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې ډېرو ځوانانو یې د اروپا او امریکا په لورې مخه کړې ده. موږ په خپرونه کې میلمه هم لرو، اما میلمه تراوسه نه دی رسېدلی. ستاسې نظرونه د 0909 203 1540 شمیرې له لارې اخلو. نو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له هرو 122 کسانو څخه یو کډوال دی، او د نړۍ د 22 میلیونو کډوالو څخه چې شاید دا شمېره اوس ډېره شوې وي، د 5 میلیونو په شاوخوا کې یوازې افغانان دي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟ ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د کډوالۍ موضوع توده شوې ده؟ په دې اړه ستاسې نظرونه اخلو او له خپل میلمه سره هم که خپرونې ته راورسېدو خبرې کوو. لومړی اوریدونکو په طرف زو، تاسې له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني د موضوع په اړه؟
خبره خو دغه غیر قصادي خلک دي، افغانان ډېر زیات روان. دغه دغه د حکومت نه خو کار دی، کار روزګار ورته پیدا کړي. خلک غر ته تبار شو، لکونه او دغه روپۍ خلک لاړ شي، مالي تاوان مو پروژه جوړ کړی، حساب کتاب برابر کړه.
او حکومت آیا اوس دا موضوع توده شوي چې حکومت نشي کولی دوی ته کار پیدا کړي؟ پخوا هم دیارلس کلونو رئیس موږ حکومت لرو. په دې موده کې د دې اوریدونکي اړیکه شلیدلې ده. البته یو بل اوریدونکی اخلو، په همدې موضوع له تاسې نظر اخلو، چون تاسې خپله خلک یې او په ټولنه کې یې او خپله په دې موضوع باندې ښه حاکم یې. یو بل اوریدونکی اخلو، خپله ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ نوم دې څه و؟
رحمت الله.
او رحمت الله جانه، مهرباني، قندهار کې ځوانان مشغول دي نه دي؟ دوی هم لکه ډرامه کې چې ګل محمد تابعیانی ولید چې خارج ته بزي، هلته ځوانانو منځ کې دا موضوع مطرح ده. نن سبا هلته څه حالت دي؟
نه په قندهار کې نن بیکاره دي، ټول داسې بیکاري په سیاریان هیڅ کار وایي، روزګار نشته. دولت سم دا خو هیڅ چې دولت د کندهاري ځوانان او نور ټول ملک ټول ځوانان پله یو فابریکې راوړي او کارخانې ورته جوړ کړي ترڅو دوی په مشغوله سخته.
ګرانه، زما غږ اورې؟ بلې. خا دې اوریدونکي هم خپل نظر ویلې، اما لاړو. نو نوې شمېرنې ما یاد کړې چې د 2014 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو وروستی راپورت و، او د 122 کسانو څخه یو کډوال دی. خو په وروستیو کې چې په بیلابیلو عربي هیوادونو او په تیره بیا افغانستان کې بیا یو ځل حالات خراب شوي دي، نامنې ډېرې شوي دي او غربت دی. تاسو نن یو ځل بیا راپورټ واورېدو چې ملګرو ملتونو یو نوی راپورټ خپور کړی دی چې په هغې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ډېر خلک بې له وجې خوراک نشي پیدا کولای، خپل وخت نفقه نشي پیدا کولای، او د یو ځل بیا خلک مجبور کړي دي چې ځمکې خرڅ کړي، خپل جایداد خرڅ کړي، او اکثره یې بیا دا خلک د خارج په لوري مخه کوي. ستاسو څخه هم په همدې موضوع بیا خبرې کوو. یو اوریدونکی اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او په لاین کې پاتې شئ؟ مهرباني. بلې بلې، مهرباني، نوم دې ووایه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زدرام صدریف زازی هم دی پکتیا ولایت نه.
زازی صاحب، مهرباني، ځوان یې، عمر دې څومره دی؟ او دې موضوع چې مونږ ټاکلی، تاسو نظر چیه دی؟
زما نظر خو وروره دا دی چې کاشکې تاسو خو لږ د لوړ پوړي چارواکو کې مېلمانه کولی چې دا نن سبا دربدري ده، د همدوی د لاسته یعنې ملکې دربدره کړو. دوی وایي چې مونږ به ستاسو دسترخوان کې تبدیلي راولو، دا یو کتغ، دا دوه کتغه د ترکاري، دا به مو په څلورو بدل کړو، په پنځو بدل کړو. نن هغه څلور پنځه خو یو وارې لاړه چې هغه یو دوه مرک شول د خلکو له لاسه، د دوی د لاسه. یعنې مطلب چې په خپل منځ کې په چوکۍ نه جوړېږي، ملکې در بدل کړو، مرګونه دي، جنګونه دي. ځوانان مجبوره دي چې یو څه وکړي، یو طرف ته، یا د جنګ طرف ته، توبک طرف ته لاړ شي، او یو چېرته خارج ته لاړ شي. اول زه خو تا پوښتنه وکړه، زه یو دکاندار یم، مطلب مخکې وو چې د ورځې 10,000 15,000 سودا کې دا هغه سودا اوس راغله 2,000 ته. څه شي نه چې کاروبارونه ختم شول، هلته لاړل د دې د لاسه خلک په کور شول، ترخاګانې نشته، د دې چې کاروبارونه بند شول. نو دا حساب دې د دې د ټولو وجه د دې ده، تاسو باید دا مېلمانه کړئ.
یعنی اجازه صاحب، تاسو خپل دکاندار یې کار کوئ، یعنی تاسو د خپل کار څخه په دې ورځو کې ناراضه یې، یعنی تاسو هم زړه نه ښه کوئ ورته؟ همداسې ده؟
بالکل پلار به مې درکړي ورور به مې درکړي بس ماشومان داسې سوداوي سي نوره پیسې نشته د خلکو جبونه خالي دي او د کورونه نه خوځي ځکه پیسې نشته بازار ته څوک نه ځي او دکان ته څوک نه ځي چې دنه چې مجبورې چې د دغه دکاندار پیسې رانه وغواړي.
یعنې ستاسو په اند باندې د خلکو په دسترخوان کې واقعا تغییر راغلی که پخوا یې ډېر شیان اخیستل اوس کم اخلي؟ هغه ژمنه چې حکومتي چارواکو کړې وه هغه پوره شوې ده؟ شاید دوی نه وویلې چې موږ مثبت تغییر راولو که منفي راولو، همداسې ده؟
دوی وویل چې موږ به مثبت تغییر راولو، نو د خلکو په دسترخوان کې، د خلکو په کاروبار کې مثبت خو نوارې ورک شو، یعنې منفي شو. لاړه خلکو د بدرۍ سره مخامخ شول چې مخکې به خلکو یو نیم شی اخیستلو د کور دپاره، هغه کاروبارونه اوس ډېر مجبوره نه وي ولاکه هېڅ هم ترې واخلي.
یعنې بالاخره تغییر خو راغی.
تغییر خو راغلو، تغییر خو داسې
مهربانی زازای صاحب خیر اوسې. ستاسو نظر ول پکتیا نم زمونږ سره شریک کړو. بل اوریدونکی هم اخلو، ستاسو نظرونه په خبرونه کې شامل وو او دا چې د کوم ځای نه ماړی کنی ولي مهربانی ته خپل ځان معرفي کا. بلې مهربانی، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل، د خپل ځان معرفي کا. بلې دا اوریدونکی خبرې نه کوي. البته تاسو ته یو ځل بیا شمېرې وایم: 0999 203 545. بله شمېره 0929 255 زموږ د اړیکو شمېرې دي. او کولی شئ 0906901 0106 شمېرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ او بیا ستاسو له غږیزو پیغامونو څخه موږ استفاده کوو. یو بل اوریدونکی اخلو او په دې سره زموږ میلمه هم رارسېدلی دی، د هغې سره هم بیا خبرې کوو. مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ مهربانی باز محمد، څه به ویل غواړئ؟ مهربانی ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟
اردو سے جنگی، پولیس سے جنگی، ڈاکٹر وجنی، انجینئر وجنی، او لس زر نفر روز خارج ته روان دي چې سندونه وړي، چې پولیس وایي په یو ځای بل ځای کې ایرانیان یې وژني. زما د چارواکو خو دغلته ناست دي، وره ښه خوري، ښه څکي، هغه دغه نه څه هم کوي. بدلون په دې زه راغی چې کوم پیسې خلکو سره ختم شولې، او دوی دلته ناست دي پښې مړې مړې وایي، د چا څه پروا لري.
حاجي صاحب، تېره ورځ د چهارشنبې په ورځ چې د شهید اونۍ په خاطر باندې غونډه جوړه شوې وه، تاسو شاید د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې اورېدلې وي، هغوی په دې اړه باندې اندېښنه وښوده. آیا دوی یوازې اندېښنه ښودلی شي؟ څه یې کړي دي؟ مسؤلیت یې ادا کړی؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وروره، فساد یو پکې شوی دی، مرګ ژوبله زیات شوې ده. وروره، په دې غونډو ولایتونو کښې خلک حیران دي چې څه وکړي. خپل ورور راپاسي، خپل مقابل ورور چې خپل ورور وژني، پیسو په مقابل کښې وژني، پاکستان یې ورکوي، ایران یې ورکوي. دا خبرې باید ښې نه دي چې موږ رادو د لارې وکړو، خبرې وکړو، نور هم زړور کېږي. مهمانې،
امنیت هم صدمه رسوي، دا بې وزلي همداسې ده. خیر اوسې، ستاسو نظر و موږ شریک کړو. خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. وای دیار صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ولې ناوخته شوی؟
اول خو په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ډېرې بښنې سره چې لږ رابندانو لاره کې بند شولو
او لرو نه هم راتلی، خیر څه خبره نه ده. مننه چې په خپرونه کې راغلی. موږ د کډوالۍ په موضوع باندې غږېږو، دا چې ځوانانو خارج ته مخه کړې ده. تاسو خپله یو علمي مرستیال یې د اشنا پوهنتون کې، او تاسو دا موضوع له نږدې څارئ، ګورئ، په همدې اقتصاد برخه کې هم زده کړې کړي دي. ولې ځوانان یو ځل بیا دا لړۍ تیزه کړې، ولې دوی بیا خارج ته مخه کړې ده؟
متاسفانه چې دغه مسایل په دې تیرو اخرو څو کلونو کې ډېر زیات شوي دي. د دې ډېر لاملونه دي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، ټول لاملونه کېدای شي چې یو ځوان دې ته مجبوروي، دې ته اړ باسي چې مملکت پرېږدي او له دې ملک تر کړي. د ما په نظر باندې کوم مشکلات چې فلحال په افغانستان کې موجود دي، هغه یو د هغې مهمو مشکلاتو نه امنیتي مشکل ده. امنیتي مشکل داسې یو مشکل ده چې د دې په مقابل کې یعنې ټوله دنیا عاجزه پاتې ده. دوم مشکل چې افغانستان حکومت لري، د افغانستان خلک لري، هغه اقتصادي مشکلات دي. د ما په نظر باندې تر ټولو مهم او عمده مشکل چې ځوانان دې ته اړ باسي چې د ملک پرېږدي په اوسني شرایطو کې، هغه امنیتی او اقتصادی مشکلات دي.
او همدې موضوع کې شاید ځین خلکو ډیر کارونه جوړوم بي، یعنی وظیفه هم ولري، اما دا چې امنیتی مشکل وي هغوی هم خارج ته مخه کوي. شاید تاسو داسې ډېر ځوانانو سره مخ وئ.
رښتیا هم ډېر داسې ځوانان مونږ لیدلي دي چې دوی ښه معاش لري، ښه ژوند لري، ښه تحصیل لري، خو بیا هم ځي خارج ته صرف د دې لپاره چې دلته امنیت شتون نه لري. یعنی دا مسله د امنیت مسله هغه مسله ده چې دا بیرته په یعنی د دې پړه په ټولو هغه هیوادونو چې دلته شتون لري دې ته راجع کیږي. خو اقتصادي مسایل هغه مسایل دي نما په نظر چې ډیر د افغانستان حکومت پورې مرتبط دي. یعنی د افغانستان حکومت کوای شي چې دغه ځوانانو ته تر یو څه حد امکانات برابر کړي، او یعنی کم که دومره نشي کوای دومره خو کوای شي چې یو شغل یو کار یو وظیفه دغه ځوانانو ته چې تحصیل یې کړی ده او تکلیف یې وسته ده ورته د کار زمینه برابره کړي. یعنی دا د حکومت دا پړه باید په حکومت واچو چې دوی ته د کار زمینه نه ده مساعده کړي. دوی مجبور دي چې د ملک نه ووځي. یو سړی شپاړس کاله تحصیل کوي، د شپاړس کاله تحصیل نه وروسته بیا تخصص اخلي په یو رشته کې، د هغې نه وروسته بیا هم دی په وظیفې پسې ګرځي او په دې تلاش کې چې وظیفه واخلي بیا هم ورته وظیفه نه پیدا کیږي.
بیا هم د اوریدونکو په طرف زو له قندهار نه یو اوریدونکي اړیکه نیولې، عبدالغفار په نوم، مهرباني.
تاسو وایئ چې ډېر ښه موضوع ټاکلې ده. زموږ د افغانستان اکثریت ځوانان چې نن خارج ته روان دي، زه یو لامل اساسي لامل یې دا بولم چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په افغانستان کې جنګ جګړې شروع شوي دي، دلبندازۍ شروع شوي دي. وایئ چې په داسې حالات کې ژوند کول ډېر ګران دي، او بل افغانستان خلک
غبرجان باندې موضوع باندې زمونږ میلمه هم خبرې وکړې. ستاسو نه یو سوال کوم، خارج ته هم چې ځي داسې خدای محفوظ نه ځي چې ډېر خوندي لاړ شي، په هغې کې هم مرګ ژوبله منځته راځي، او تاسو وروستي عکسونه ګورئ په فیسبوک کې او چې خلک له څه ستونزو سره مخ دي، ولې ځوانان بیا هم دا غوره ګڼي له هغې نه؟
د تعلیم هم دي، علم هم نه لري، او دا د هغه کچغبونو لخوا څخه چې دوی ته تبلیغات کېږي، دوی ته خارج کې شنو سره باغونه ښودل کېږي چې داسې پیسې دي، داسې امن دي. خو موږ تاسې وینو رښتیا هم چې په خارج کې هم هغوی د مشکلات سره پر لارې باندې مخامخ کېږي، او اکثریت زموږ تاسې د افغانستان اکثریت ځوانان متاسفانه چې خپل ژوند هم په لارې کې د لاسه ورکوي، او هلته په خارج کې هم تاسې وینو چې هغوی هلته په هنګري کې تقریبا چې ډېر وخت کېږي چې هلته پراته دي، او حکومتونه اجازه د یوې پولې څخه تر بلې پولې پلې نه ورکوي چې بل هېواد ته واوړي. موږ خپل افغانستان د ځوانانو څخه دغه هیله امید دی چې دوی خارج ته ځي، د خپل افغانستان خاورې څخه ووځي. زه وایم چې مرګ دې وي، خو په خپله خاورې کې دې وي، خپل افغانستان ساتنه یا خپل په افغانستان کار او خدمت د سلو افغانو کار داخل افغانستان کې خپل وطن ته. خو انا د خارج زر ډالر نه خوښوم خپل ځان ته. خو موږ افغانستان خلک باید ځان سره دا فکر ووي، او موږ د علماوو څخه یا د قومي مشرانو څخه یا د خپل حکومت څخه جدا دا خواهش کوو، دا مو غوښتنه ده، دغه مو هیله ده چې موږ افغانستان د ځوانانو مخه دې په څنګه په کلکه دې ونیو.
مهرباني، ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه. خیر اوسې، مننه. او ډیر زیات سوالونه هم حل کړه. خپل تاسو یو وګړی وای د قندار نه مړی کنی ولی و د خلکو په منځ کې مهم موضوعات ته اشاره. خیر اوسې وای دیار صاحب، آیا حکومت تیر ورځ پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی هم ویلې چې ځوانان دلته پاتې شي، او زمونږ اوریدونکي غفار خان هم ویلې چې دلته که ځوانان کار وکړي دا وطن له هغه ځای چې دوی روان دي ښه جوړولی شي. ځوانان آیا کولی شي داسې چې اتفاق وکړي، جوړې کړي وطن او له هغه ځای نه غوره؟
دا یعنی دا امکان نه لري، خبر نه ده. تیره ورځ چې اجرائیه رئیس او جمهور رئیس کومې خبرې وکړلې، زه فکر کوم حکومت ته اوس په کار ده په دې اوس وخت کې. تاسو ته معلوم ده چې د پاسپورټ یو ریاست ده، او په دې ورځې په زرهاو پاسپورټونه توزیع کیږي. دا تنها دا نه ده چې هغه خلک دي چې مجبور دي، دوی ډېر داسې خلک دي چې مجبوریت نه لري، یعنی صرف د امنیتي ستونزو له وجې نه د مملکت پرېږدي. حکومت ته اوس په کار ده چې یو د اعتماد فضا د ملت ته ورکی او کم د کمه یو دس یو توقع یو پیوارزو کې وساتي چې ګواکې په دې مملکت کې امن امان ده او هیڅ خبره هم نشته. دا اعتماد د حکومت لخوا د دولت د ملت ته ورکول کېدای شي، بل څوک نشي کوای. چې په دې کې حکومت تقریبا پاتې راغله، ځکه ډېر حکومتي چارواکي په خپله د تیښتې په حال کې دي. ځوانانو ته د ما توصیه دا ده چې ځوانان کولای شي، ځوانان د دې اجتماع ستونې فقرات دي، کولای شي چې دا مشکلات یعنی دا مشکلات داسې نه دي چې دا دایمي دي. دا په هر مملکت باندې راځي، هر مملکت باندې مراحل تیر شوي دي. د خښته یو مثال د خښتې ورکو، د خامه خښته چې کله پخیږي، تاسو فکر چې دا په بټۍ کې سوځي، د هغې نه وروسته پخیږي. نو دا ځوانان هم همدغسې کله به بېکاري، کله به بېوزلي، کله به یو کله